د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو شراغلاست د چهارشنبه ورځ د هود اتمه نیټه ده د 2019 میلادي کال د فبروري له 28 سره برابر ده. په دې خبرونه کې پر افغانستان او سیمه تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. د رپورټونو په ترڅ کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې د پاکستان په وړاندې د هند تهاجمي دریځ په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې متاثره کولای سي. د هند حکومت تایید کړ چې یو الوتکه یې وشتل شوې ده او یو پیلوټ یې ورک دی. پاکستان نن سهار وویل چې دوی هندي جټ الوتکې وشتې دي او دوه پیلوټان یې نیولي دي. د دې نورو رپورټونو تفصیل به وروسته درته راسي. اول به فریبا ظاهر د ازادي راډیو د 10 ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې شورا یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وايي په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې لا هم د ځنګړې پرمختګ نه دی سوی. د جرمني وی محکمې د هغه افغان ته برات ورکړ چې د طالبانو سره په اړیکو درلودلو تورن و او د پاکستان صدر اعظم د هند صدر اعظم ته وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راپورته سوي تاوتریخوالي د راکمولو لپاره خبرې سره وکړي. د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو د رسمي خبرو دوهمه ورځ ده. دوی پرون هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او امریکا ته د دې ډاډ په ورکولو بحث کړی چې د افغانستان له خاورې به د برید لپاره استفاده نه کیږي. که څه هم د اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکړی چې امریکایي پلاوی او طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو توافق ته نږدې سوي دي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمیر پخواني طالب چارواکي وایي په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې لا هم پرمختګ نشته. د سولې د عالي شورا د اجرایوي پلاوی غړي قاضي محمد امین وقت نن ازادي راډیو ته ویل چې هیله مند دی چې په راتلونکو ورځو کې به د سولې د خبرو اترو د پرمختګ شاهدان ووسي. په فرا ولایت کې په دوه جلا پیښو کې شپږ وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته. د فرا د امنیت قمندانې ویان محب الله محب ویلي چې په لومړنۍ پیښه کې 13 په وسلوالو طالبانو نیت درلود چې د فرا ولایت په مرکز پورې اړوند ده کلی کې د پر امنیتي پوسټ برید وکړي چې د افغان ځواکونو لخوا مخونیل سو. په بل پیښه کې بیا طالبانو 13 ورځ د فرا رود په دوراهي کې د افغان امنیتي ځواکونو پر اکمالاتي کاروان د حمله نیت درلود. افغان چارواکي وایي چې په دواړو پیښو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته. د طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جرمني وی محکمې هغه افغان ته برات ورکړ چې د طالبانو سره په اړیکو درلودلو تورن و. جرمني د یو 22 کلن افغان ته په ناغوښتنې اسنادو د ارزولو پر مهال تور لګولی و چې نوموړي په 2013 کال کې په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې درلودې. د جرمني شتوتګارت محکمې د چهارشنبه پر ورځ په دې اړه د کافي شواهدو نه درلودلو له کبله د تروریستي سازمان د غړیتوب او د وسلو د کنټرول قوانینو د نه مراعاتولو تورونه په برخه کې دغه افغان ته برات ورکړ. زموږ خلاص زده راډیوري د پاکستان صدر اعظم د هند صدر اعظم ته وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راپورته سوي تاوتریخوالي د راکمول لپاره خبري سره وکړي. عمران خان نن خپل ملت ته د وینا پر مهال ویلي چې جګړه د دغو دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو په ګټه نه ده. نوموړي دا هم ویلي چې پاکستان چمتو دی راځي چې سره کښینو او د حل لارې موندلو لپاره خبري وکړو. د پاکستان صدر اعظم د ژمنه هم کړی چې له هند سره به د فبروري د 14 نیټې هغه ځانمرګ برید د عاملینو په موندلو کې همکاري وکړي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې 40 هندي سرتیري ووژل. په پاکستان کې دیره جیش محمد وسلوالي ډلې د هغه برید مسؤلیت منلی و. دا څرګندونې داس ملکیږي چې پاکستان وایي د هند دوی جنگي جټ الوتکې په کشمیر کې نسکورې کړې دي او دوه پیلوټان یې ژوندي نیولې دي. د پاکستان پوځ وایي د دغه هیواد هوایي ځواکونو دغه الوتکې نن وروسته لاغه نسکورې کړې چې تر کنټرول کرښې وراوښتې وې. د کنټرول کرښه په کشمیر کې د هند او پاکستان تر ولکې لاندې سیمو ترمنځ عملي سرحد ګڼل کیږي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور نن ویلي دي چې دغه هندي الوتکې یوه د پاکستان او بله د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې رالوېدلې دي. نوموړي نن په اسلام آباد کې بې خبرې غونډې ته وویل
انډین ایئر فورس کې دوه جهاز
دوی د هند هوایی ځواکونو دوی الوتکې یو ځل بیا د کنټرول کرښې په نقضولو سره د پاکستان حریم ته ننوتلې. د پاکستان هوایی ځواکونو چمتو ول، هغه یې ونیولې، ورسره په جنګ سوې. په نتیجه کې دواړه هندي الوتکې ویشتل سوې او راغورځېدلې دي. د یوې الوتکې پاتې شونې زموږ لوري ته او د بلې یوې د هغوی په سیمه کې ولوېدلې. د درېیمې هندي الوتکې د لوېدو معلومات هم سته، خو په هغې کې مشکل نه یو. آصف غفور زیاته کړه چې یو له هندي نیول سوي پیلوټانو څخه چې ټپي دی د درملنې لپاره یو پوځي روغتون ته انتقال سوی او بل یې په بند کې دی. د هند هوایي ځواکونو یوه ویاند ویلي چې د پاکستان د دې ادعا په اړه معلومات نه لري، خو له هند څخه راپورونه وایي د دغه هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې یوې الوتکې سقوط کړی دی. له مصر څخه راپورونه وایي په پلازمینه قاهره کې د ریل پټلۍ په یوه تمځای کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه 25 تنه مړه سوي او 50 نور ټپیان دي. د مصر امنیتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې اور وروسته له هغه ولګېد چې اورګاډي په رامسس تمځای کې د پیاده رو له لوړې څوکې سره ټکر وکړ، خو ناتایید سوي راپورونه بیا وایي چې دا اور لګېدنه د تیلو په یوه ټانک کې د چاودنې له کبله رامنځته سوې ده. د قاهرې چارواکي وایي شاید د تلفاتو شمېر ډېر سي. او د ایران ولسمشر د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف استعفا حسن روحانی په ویل کې چې نن د ایران د حکومت په رسمي ویب سایټ خبر شو لیکلی چې د جواد ظریف استعفا د هیواد په ګټه نه ده.
ازادي راډیو ته د خبرونه کې ورسره پروپورت کوي چې د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې چندان پرمختګ نه دی شوی. پر همدې مسله موږ د طالبانو د پخواني رژیم د یو شمېر چارواکو سره هم خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې چیرې هند د پاکستان په وړاندې تهاجمي دریځ غوره کوي د افغانستان د سولې خبرې اغیزمنې کیدلای شي. په همدې خبرونه کې به د هند او پاکستان ترمنځ پر روانه لانجه وروستي معلومات درته وړاندې کړو. د هند پوځ تایید کړی چې یو جنگي جټ الوتکه غورځېدلې ده او یو پیلوټ یې ورک دی. پاکستان ادعا لري چې دوی جټ الوتکه چې د هند له لوري ورالوتې وې د دوی هوایي ځواکونو ویشتلې دي. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو په اړه ځانګړی 19 پروګرام لرو او د ژوند په شیبو کې پروګرام هم درته خبرو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه هیئت غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته ویلي چې دوی هیله مندي چې په راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د سولې په اړه د خبرو په جریان کې پرمختګ ووسی. داسې باور کېږي چې په قطر کې د روانو خبرو په ترڅ کې تروسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. نن په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د یو شمېر نمایندګانو د خبرو دوهمه ورسته موږ هڅه کړې ده چې په دې اړه د طالبانو د پخواني رژیم د یو شمېر چارواکو نظر هم واخلو. ناجیه ساپوی به په دې اړه نور جزئیات په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو اترو دوهمه ورځ ده، یو شمېر پخواني طالب چارواکي او د سولې عالي شورا وایي لا هم د سولې په خبرو اترو کې مهم پرمختګونه نه لیدل کیږي. د سولې عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي قاضي محمد امین وقات د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د سولې په بین الافغاني خبرو اترو ټینګار وکړ.
منګ د طالبان ورونه دا غواړو مسلې د حل لپاره بین الافغاني مذاکرات ته غاړه کیږي او دغه بین الافغاني مذاکرات به د اوربند خبره او د خارجي قوتونو د وټولو محلويش خبره دا ټول چې بده کې پیشرفت او تقدم وشي دا کې وضاحتونه راشي او تضمینونه ورشي. خو دغه هیله باندې چې د سولې باره کې هغه موافقه وکړي ډېر څه نه لیدل کیږي. فعلا دغه امیدواري ډېر نشته، خبرې دوام لري. موږ د دې امیدوارۍ غوښتنه کوو او طالبان باید دې ته په اهتمام قائل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ پنځم دور خبرې چې د قطر په مرکز دوحه کې پیل شوې نن د دوهمې ورځې لپاره هم دوام لري. که څه هم د دواړو خواوو ترمنځ د پرونیو خبرو جزئیات او پایلې نه دي په ډاګه شوې، خو طالبان وایي دوی خوشبینه دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې طالبان به ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد نه کارول کېږي یو توافق ته ورسیږي. د طالبانو د قطر د دفتر یو بیان سهیل شاهین اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي، هر کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او دغلته یو اسلامي دولت جوړ شي بیا نو جګړې ته اړتیا نشته او سوله به ټینګیږي. د افغان حکومت او سولې عالي شورا هیله دا وچه په دې ناسته کې به د بین الافغاني خبرو اترو او اوربند په اړه بحثونه وشي، خو د راپورونو په اساس د تیرې ورځې په خبرو کې یوازې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې نه کارېدلو په اړه خبرې شوې. له بلې خوا د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغه وی د قطر په اوسنۍ ناسته کې ښکاره پرمختګ نه لیدل کېږي، خو په دې ناسته کې دواړو لورو د باصلاحیت استازو ګډون به وکړي چې یو توافق ته زمینه برابره کړي.
په قطر کې تر اوسه پورې هغه پیشرفتي چې هغه توقع ورته کېږي هغه تر اوسه نه ده شوی، خو امیدونه ډېر ورته شته کېدلی شي چې یو څه دې وشي. تحلیل به داسې وي چې هغه ایجنډا چې مخکې وه په هغه ایجنډا پرته توافق پرون نه و، لیکن کېدلی شي چې بیا به سوی وي یا به کېږي. دا وارې د دواړو طرفینو سره مضبوط خلک راغلي دي، هغه خلک راغلي دي چې هغه د فیصلې اختیار لري. نو زه خپله په دغه قسمت باندې وایم چې د فیصلې اختیار کوونکي خلک په دې مجلس کې داخل دي، کېدلی چې دا مجلس په ډېر مؤثر وي.
په دې وروستیو کې د افغان سولې لپاره هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوې، خو هغه څه چې د دغې پروسې د بریالیتوب لپاره مهم بلل کېږي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې دي چې لا نه دي پیل شوې. خو دا ځل په دې خبرو کې د طالبانو د مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر د مسؤول عبدالغني برادر ورګډېدل هغه څه دي چې د بین الافغاني خبرو اترو پیل ته هیلې ډېرې کړې. امریکا وړاندې ویلي تر هغه به په هیڅ موافقه ونه شي تر څو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې ونشي او دغه پروسه عملاً پیل نشي.
تاسو خبري است چې نن په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت څنګه استازي سرمای خلیلزاد دوهم ورځ ده چې د طالبانو له یو شمېر نمایندګانو سره په افغانستان کې د سولې په څرنګوالي باندې خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې کچېرې هند د دوی په وړاندې تهاجمي دریځ خپلوي په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې متضرر کېدلی سي. مخکې د کابل لپاره د پاکستان سفیر داسې خبره کړې وه. شاه محمود قریشي اوس دا خبره پرون ماښام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني تماس کې تکرار کړې ده. د یادونې وړ ده چې د فبروري په 14مه نیټه چې د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پلوامه په سیمه کې انتحاري حمله وشوه او ګڼ شمېر هندي ملیشا عسکر پکې ووژل شو او د حملې مسؤلیت په پاکستان کې د وسلوالو ډلې جیش محمد واخیست، د هند او پاکستان روابط لا ډېر ترنګلې شوي دي. د هند او پاکستان پر روابط په وروسته تاسو رپورټ وړاندې کړو، خو اوس به د شاه محمود قریشي د خبرو جزئیات واورئ چې د مایک پومپیو سره په ټلیفون کې کړي دي. د افغانستان په ارتباط سالی محمد سالی رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل امریکایي سیال مایک پامپیو ته ویلي چې د پاکستان په وړاندې د هندوستان تهاجمي دریځ د افغانستان د سولې ګډې هڅې اغېزمنولی سي. راپورونه وایي د شاه محمود قریشی دفتر ویلي چې نوموړي دا خبره د سې شنبې په ورځ له مایک پامپیو سره په ټلیفوني تماس کې کړې ده. تر دې مخکې د کابل لپاره د پاکستان سفیر ظاهر نصر الله د سلواغي یادلوي پر دیرشمه په کابل کې یو کانفرنس ته ویلي وو چې هند د پاکستان په وړاندې پوځي اقدام وکړي ورسره به په افغانستان کې د سولې رواني هڅې اغېزمنې سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر د دغو څرګندونو له کبله احضار کړی هم وو. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د نیوی ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د موضوع د حساسیت له کبله کابل نه غواړي چې د ښاغلي قریشي پر وروستیو څرګندونو تبصره وکړي. خو د امنیتي مسایلو تحلیلګر محیب الله شریف ازادي راډیو ته وویل پاکستان د افغانستان د سولې مسأله د خپلو سیاسي ګټو په خاطر د اسلام آباد او نیوی ډیلی په اړیکو پورې تړي.
زه فکر کوم دوی په دغه شکل باندې غواړي چې هغه مسأله چې د هند سره د دوی ترنګلتیا په تللې ده د هغې کسات یا د هغې ربط د افغانستان له سولې سره دوی په داسې شکل باندې د خپل ځان لپاره په ګټه تمام کړي چې په سیمه کې سمسمکۍ او جوړجاړی له دغې تاوتریخوالي سره وتړي سره د دې چې لومړی ګزار دوی کړی او دغه کام باید دوی نه وای پورته کړی او دا مسله دوی اوس په هند پورې تړي خو زه فکر کوم چې څنګه چې دوی وایي چې که چیرې هند په پاکستان گزار کوي دا به د سیمې نارامۍ ته یو نوی باب پرانیزي دا یوازې دوی غواړي چې د سیمې ثبات د هغه څه سره وتړي چې پاکستان ثبات پکې رانغښتی.
دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو استازي او امریکایي هیات په قطر کې د سولې په مذاکرو بوخت دي. د پاکستان تر ورکې لاندې کشمیر کې د هند لخوا وروستۍ حمله د اسلام آباد او نیوی دلی ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي. هندوستان د سې شنبې په ورځ وویل چې جنګي الوتکو یې د جیش محمد ډلې پر یوه کمپ بمباري وکړه. دغه افراطي ډله په هغه حمله تورونه ده چې د روانې میاشتې په پیل کې د هند تر ورکې لاندې کشمیر کې په نتیجه کې د هند د ملیشا پوځیانو 44 غړي ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندو ویل قریشی له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره پر ټلیفون خبري وکړي او په کشمیر کې د کنټرول له کرشي د هندستان د سرغړونې په اړه اطلاعات ورسره شریک کړل. بلخو پاکستان نن ویل چې د هند هوایي ځواک دوی جټ الوتکې په خپل قلمرو کې وشتلي او یو پیلوټ یې نیولی دی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس په ورسو د هند او پاکستان ترمنځ د لانجې په ارتباط وروستیو معلوماتو ته د هند پاوڅ تایید کړی ده چې یوه جټ الوتکه وویشتل سوې ده او یو پیلوټ یې لا درک دی. د پاکستان حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې نن سهار یې دوې هندي جټ الوتکې وویشتې دي او یو دوه تنه پیلوټان یې نیولي دي. د اسمت ساروان به په دې ارتباط نوي معلومات درته وړاندې کړي.
پاکستان او هندوستان وایي چې د لنجمن کشمیر په فضا کې د یو بل جنگي الوتکې وشتې دي. د پاکستان د پوځ ویاندوی تورن جنرال آصف غفور ویلي چې د هند یو الوتکه د کشمیر له کنټرول کرښې څخه تر راوښتو وروسته وشتل شوې. پیلوټ یې ژوندی دی او دوی نیولی دی. د ویلي چې پاکستانی الوتکې په هندي الوتکو پسې د هند خاورې ته واوښتې خو بیرته شاتګ ته مجبوره شوې. هند خپلې یوې جنگي الوتکې لویدل تایید کړي دي او ویلی دی چې یو پیلوټ بی درکه شوی دی خو وایي چې یو پاکستانی جنگی الوتکه یې هم ویشتې ده. د هند پولیسو یو چارواکی منیر احمد خان ویلی چې د هند هوایي ځواک یو الوتکه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لوېدلې ده. په نوې ډیلی کې د هند هوایي ځواک ویاند انوپم بانرجی ویلی چې دوی د پاکستان د ادعا په اړه معلومات نه لري. یو بل پولیس افسر اس پی پانی ویلی اوروژن کې په بودګم کې و چې جنگي الوتکه لویدلې ده خو پاکستان بیا وایي چې د هند دوی الوتکه غورځولې دي. رویټرز خبري اژانس د هند یو پولیس چارواکي په قول چې نومې نه دی څرګند شوی ویلي چې یو هندي الوتکه په هندي کشمیر کې لویدلې او په نتیجه کې پیلوټ او د غراس یو ملکی وشل شوې دي. د هند د دوو الوتکو د نسکورولو خبره پاکستان داسې وخت وکړه چې پرون د هند جنگي الوتکو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې ځینې سیمې بمباري کړې او ویل چې د جیش محمد ډلې روزنیز مرکز یې په نښه کړی دی. پاکستان پرون د دې بریدونو د غچ اخیستو خبره کړې وه. امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو له هند او پاکستانه غوښتي چې د کړکېچ له پراخولو لاس واخلي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هند او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې وکړې او دواړه یې زغم ته راوبلل. ورته ویل چې د ترنګلتیا له زیاتېدو ډډه وکړي. پامپیو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د هند بندنیو چارو وزیر سوشما سوارج ته وویل چې د کړکېچ پر ځای تماسونه زیات کړي. د پاکستان آسیایي متحد چین او همداراز اروپایي اتحادیې له دواړو هیوادونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي او له کړکېچه ډډه وکوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن ملت ته په وینا کې له هند څخه وغوښتل چې له پاکستان سره خبرې وکړي. د وویل تاریخ وایي چې جګړه تیروتنه ده. تر دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج وویل هیواد یې نه غواړي چې کړکېچ پراخ شي. دې چې چین ته سفر کړی همداراز وویل هند به مسؤولانه او په زغم اقدام وکوي. هند او پاکستان چې اوس دواړه اتمی وسلی لري په 1940 میلادي کال له برېټانیا څخه د خپلواکۍ له ترلاسه کولو څخه تر اوسه پورې د کشمیر پر سر دوی جګړې کړې دي.
د اسمت څاروان په رپورټ کې مو واورېدل چې هند او پاکستان په خپلو کې د روان کړکېچ په ارتباط څه نوې ادعاوې کړې دي. یوې بلې نړیوالې مسلې ته ورځو. نن د فبروري 28 نېټه ده، د 2014 میلادي کال د فبروري په 28 نېټه باندې د رپورټونو پر اساس د روسیې عسکر د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې ته ورغلل او دغه سیمه یې اشغال کړه، خو روسیې په اسانی نه غوښتل چې دا ومني چې دوی دغه سیمه دا اعلان کړي چې دوی دا سیمه اشغال کړې ده. د ازادي راډیو د راپورونو برخې په دې اړه یو ځانګړی رپورټ برابر کړی دی. سالی محمد سالیه به یې جزئیات راوړي.
د 2014 میلادي کال د فبروري د 28 نېټې په سپېده چاود کې د عسکرو او منصبدارو ډلې چې زرغون یونیفورمونه یې اغوستي او درنې وسلې ورسره وې، د کریمیا ټاپو وزمې د سیمه ییز پارلمان ودانۍ ته ورننوتل. دغو عسکرو د شناخت نشانونه نه درلودل او د روسیې بیرغ یې د کریمیا د پارلمان پر ودانۍ پورته کړ. تر دې پیښې یو ورځ مخکې د روسیې یو شمېر پلویانو د کریمیا د پارلمان مخې ته مظاهره کړې وه او پر دې چې د اوکراین د ولسمشر ویکتور یانکوویچ تر تېښتې وروسته به د کریمیا برخلیک څرنګه وي نښتې هم کړې وې. هغه وخت د ازادي راډیو خبریالانو وویل چې په ورته زرغون یونیفورم کې عسکر په ټوله کریمیا کې خواره سول. په مسکونو کې کوماندو د کریمیا هر لوري ته لیدل کېدل. هغوی په کریمیا کې د ستراتیژیکو ودانیو شاوخوا ته سیمې کلابندې کړې او د اوکراین د پوځ د عسکري مرکزونو شاوخوا ته ځای پر ځای سول. د کریمیا ډیرو خلکو داسې اټکل کاوه چې هغوی روسي پوځیان دي. د کریمیا خلکو هغوی ته کوچني زرغون سړي ویل، خو روسي انکار کاوه چې د کریمیا له اشغال سره تړاو لري او په دې اړه یو پراخ کمپاین پیل کړی و. روسیه ویل چې دا کسان د ځاني دفاع ډلې دي چې د سیمې خلکو د ځان د مسؤلیت لپاره جوړې کړې دي. روسیه ویل چې د ځاني دفاع دغه ډلې د دې لپاره جوړې سوي چې د کریمیا هغه اوسیدونکي چې په روسي ژبه خبرې کوي د ملت پالو اوکراینیانو د حملو له خطره ځان خوندي وساتي. خو دا کیسه وروسته بدله سوه. د کریمیا د پارلمان تر اشغال یو ورځ وروسته په مسکونو کې عسکرو د کریمیا د هوایی ډګر کنټرول واخیست او نورې دولتي ودانۍ هم کوچنیو زرغونو سړیو ونیولې. په همدې ورځ په اروپایي ټولنې کې د روسیې سفیر ولادیمیر جیجوف ایرونیوز خبري اژانس ته وویل چې د کریمیا په هوایی ډګر کې عسکر روسان نه دي. تر دې پیښې څو ورځې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین کریمیا ته ولاړ او هلته یو خبریال مخامخ پوښتنه ورڅخه وکړه چې آیا روسي عسکرو په کریمیا کې اوکراینی سرتیري د هغوی په پوځي قشلو کې برمته کړي دي. پوتین بیا هم په ځواب کې وویل چې هغه روسي عسکر نه، بلکې د خلکو د ځاني دفاع ډلې دي چې د کریمیا خلکو جوړې کړي دي. تر ډېرې مودې وچ انکار وروسته روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې یو ډول ومنله چې کریمیا یې نیولې ده. روسیه د هغه کال د مارچ پر 14 په کریمیا کې پرې اړه چې د کریمیا خلک غواړي چې له روسیې سره یو ځای سي که له اوکراین سره پاتې سي د ټول پښتنې ننداره جوړه کړه. دا ټول پښتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ سلو غړو غیر مشروع وبلله. د کریمیا ټاپو وزمې د اشغال په اړه د روسیې ضد او نقیض دریځونه تقریبا یو کال بدلېدل رابدلېدل او بالاخره د 2015 میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې پر دولتي ټلویزیون په یوه مستند فلم کې وضاحت ورکړل سو. په دې مستند فلم کې پوتین لوړ رتبه امنیتي چارواکو ته لارښوونه کوله او خپل نظر یې ورته توضیح کاوه چې د اوکراین د ولسمشر ویکتور یانکوویچ له تېښتې سره سم د کریمیا ټاپو وزمې د نیولو پلان لري. پوتین په دې مستند فلم کې وویل چې خپل پاوځ او امنیتي ادارو ته یې امر وکړ چې د یانکوویچ ژوند وژغوري او د مجبوریت په وخت کې کریمیا ونیسي. یانکوویچ د 2014 میلادي کال د فبروري پر 28 له کیف څخه وتښتید او تقریبا یوه اونۍ وروسته د روسیې په جنوب کې ولیدل سو. د کریمیا د اشغال په اړه مستند فلم کریمیا د کورلار په نوم جوړ شوی و او پکې معلومه سوه چې هغه کوچنی زرغون سړی چې د کریمیا هوایي ډګر د پارلمان ودانۍ او نور دولتي دفترونه نیولی و د روسیې پوځیان و. په فلم کې دغه راز ویل سوی و چې پوتین تقریبا زر روسی منصبداران کریمیا ته استولی و او ادعا سوی و چې دا کار قانوني ځکه دی چې د مسکو او کریمیا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر اساس د روسیې د سمندري ځواکونو 25,000 عسکر سیمې ته ورتلای سوی. خو د همدې دوړخیزي موافقې د عملی کولو لپاره د کیف تایید هم ضروری وو څو د اوکراین په کورونی چارو کې د لاسوهنې مخنیوي وسی. پوتین ویلی و چې کریمیا ته د عسکرو د استولو پریکړه یې د دې لپاره کړې وه چې د کریمیا هغه خلک چې په روسي ژبه خبرې کوي د افراطي ملت پالو او اوکراینیانو له تشدد څخه خوندي وساتي. خو د کرملین منتقدان او غربي دولتونه د پوتین دا دلایل او ادعا ردوي او ناسمې ګڼي. تیر کال د اتریش یوه خبریال آرمین وولف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مرکه درلوده او له هغه یې پوښتنه وکړه چې ولې یې په پیل کې مختلف دلایل وړاندې کول او د کریمیا د اشغال خبر یې رداوه، خو وروسته یې ومنله چې دا سیمه یې نیولې ده. پوتین په ځواب کې وویل چې هیڅ خبرې نه درد کړې او د روسیې پوځ تل په کریمیا کې حضور درلود، خو کله چې دا مرکه د کرملین پر وی پاڼه خپره سوه د پوتین د خبرو دا برخه چې ما هیڅکله انکار نه دی کړی ورڅخه ایستل شوې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ایران په ارتباط یو رپورټ راخلو. د ایران جمهور رئیس نن د هغه هیواد بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف د استعفا غوښتنه رد کړه. محمد جواد ظریف د فبروري په 15مه باندې پر سوشل میډیا یا پر ټولنیزو رسنیو باندې یو پیغام خپور کړ او په هغه کې یې له خپلې دندې ته استعفا خبر ورکړ. دا چې د ایران ولسمشر څرنګه د هغه استعفا نه ده منلې، نوریاس نوري به یې په اړه رپورټ وړاندې کړي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د جواد ظریف استعفا رد کړی او ویلي چې د خپل منځلاري متحد چې لوګدي مدیر رئیس د تونلارو لخوا پر انتقادونه کېږي تر څنګ ولاړ دی. پر ظریف چې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یې په 2015 کال اټومي تړون لاسلیک کړی، تیر کال له دې تړونه د واشنگټن تر وتلو وروسته په ایران کې دننه د تونلارو لخوا فشارونه زیات شوي دي. هغه خپله استعفا د تېرې دوشنبې په ورځ د انستاګرام له لارې اعلان کړی دی. روحانی په یو لیک کې د ایران دولتي ایرنا خبری آژانس خبر کړی د ظریف استعفا ته په اشاره ویلي، هغه څه چې ستر مذهبي مشر د امریکا د زیاتو فشارونو په وړاندې د مقاومت په لومړۍ کرښه کې تاسو د باور وړ زړور او مذهبي شخص په توګه یاد کړی یاست، د استعفا منل مو د ملي ګټو خلاف بولم او هغه ردوم. ظریف د خپل استعفا مشخص علتونه نه دي په ډاګه کړي، خو د استعفا په وړاندې پراخو اکثر ملونو ته په پام سره چې په ډیرو کې جګپوړو چارواکو د ظریف ملاتړ کړی ښایي د دې هیواد دننه د قدرت په سیالیو کې د سخت دریځو په وړاندې د هغه سیاسي دریځ لا پیاوړی کړي. ښاغلی ظریف چې په امریکا کې زده کړې کړي او د ایران یو تر ټولو ماهر ډیپلوماتې له لویدیځ سره د څو کلونو خبرو اترو په نتیجه کې په دې بریالی شوی و چې په 2015 کال کې د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړي. د دغه موافقې له مخې پر ایران د امریکا په ګډون د لویدیځ بندیزونه لري او تهران هم په بدل کې د یورانیمو د غني کولو پروګرام محدود کړ. خو وروسته له هغې چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه تړونه ووت، د ایران محافظه کارو نوموړی تورن کړ چې هیواد یې پلورلی دی. د ظریف یوه نږدې همکار روی ترسته ویلي چې د هغه استعفا پر اټومي تړون له انتقادونو سره تړلې چې ورڅخه د واشنگټن تر وتلو وروسته په ایران کې دننه ډیر زیات شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې تر دې چې بیا تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړو، ورځو یوې ټولنیزې ستونزې ته چې په افغانستان کې شاید نور هیڅوک ورڅخه بې خبره نه وي پاته، خو شاید ډېر کسان د دې څخه ډېر معلومات ونه لري چې هغه کسان چې په اداري فساد کې لاس لري هغوی په کومه ځانګړې ژبه خبرې کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو په زړه پورې رپورټ لري. په دغه رپورټ کې تاسو اورېدلی سئ چې هغه کسان چې رشوت غواړي یا په نورو ډولونو د اداري فساد په کړۍ کې دي څه ډول کار کوي او څه ډول خبرې کوي.
د چایو پیسې زما شیرجنی راکا، ولی په رمز نه پوهېږي، لږ ځانو خزاوه او یو شمیر نور هغه اصطلاحات دي چې په یو شمیر دولتي ادارو کې د بډو د اخیستلو په هدف استعمالیږي او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کابل یو شمیر خاریانو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومتي مامورین د همدغه اصطلاحاتو او رمزونو په استعمال دوی ته پیغام ورکوي چې باید رشوت ورکړي. بلال چې سمو د وړاندې یوې دولتي ادارې ته د خپل کار د اجرا په هدف ورغلی او له همدغه ډول چلن سره مخ شوی و، خپله کیسه داسې وکړه.
د وای څور زولاند د کابل یو ناهی ته خپل یو کار د اجرا لپاره ورغلم. د ناهی یو مامور بل ته وویل چې د دغه کس غاښونه خو ما برس کړل، د هغه بل یې ته برس کا. یا هم وایي چې هیڅ پرموز نه پوهیږي، یا هم ځان وخزوه. همداسې یو شمېر نور اصطلاحات دي چې دوی د رشوت د اخیستلو لپاره استعمالوي. بلال وایي هر کله چې دولتي ادارو ته د خپلو کارونو د اجرا لپاره مراجعه کوي، تر څو چې پیسې ورنکړي کاري نه کیږي. له دې وړاندې یو شمېر مدني ټولنو او د ولسي جرګې غړو هم په دولتي ادارو کې د رشوت د اخیستلو یادونه کړې وه. د افغانستان د اتصار بنسټ هم ویلي وو چې لا هم د پوهنې او معدن وزارتونو او پادلې او قضایي ارګانونو کې فساد موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له اداري فساد سره مبارزه د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې د دغه ډول افرادو د پیژندلو او نیولو په هدف اقدامات او هلې ځلې کوي. دی وایي په دولتي ادارو کې د بډو او جرمونو په وړاندې له یوه خوا حکومت تدابیر او قوانین لري، او له بله خوا د دغه ډول کسانو د پیژندلو او نیولو لپاره لویه څارنوالۍ هم اقدامات کوي. او په دې برخه کې ټول افغانانو ته مپوهاوی هم ورکړل شوی چې د دغه ډول مواردو سره د مخ کېدو پر مهال باید لویه څارنوالۍ په جریان کې واچوي. ښاغلی رسولي وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې د رشوت څو قضیو ته رسیدنه شوې. نوموړي همداشان وویل لویه څارنوالۍ له خلکو غواړي چې د دغه ډول قضیو سره د مخ کېدو پر مهال باید 1 اتیا شمېرې سره په اړیکه کې شي او مسؤلین په جریان کې واچوي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د همغږۍ مشر وحیدالله تړون وایي چې د حکومت له لوري د فساد په وړاندې اصلاحات رامنځته کول او مبارزه ستایي، خو غوښتنه کوي چې باید په دې اړه مبارزه لا پسې قوي او تیزه شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
اوس فریبا ظاهر ده خبرون لنډیز وای.
اسوسییټډ پریس خبری آژانس رپورت ورکړی چې امریکایي پلاوی او طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو توافق ته نږدې شوی دی، خو د افغانستان د سولې علي شورا یو شمېر پخوانی طالب چارواکي وایي چې په قطر کې په دې خبرو کې لا هم پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو د رسمي خبرو دوهمه ورځ ده. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په دوو جلا پیښو کې 14 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبلا غوښتې ده. د جرمني یوې محکمې هغه افغان ته برات ورکړ چې د طالبانو سره په اړیکو درلودلو تورن و. د جرمني شتوتګارت محکمې ویلي دي چې په دې اړه کافي شواهد نه ول. د پاکستان صدر اعظم د هند صدر اعظم ته وړاندیز کړی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د راپورته سوي تاوتریخوالي د راکمولو لپاره خبري سره وکړي. عمران خان نن خپل ملت ته د وینا پر مهال ویلي چې جګړه د دغو دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو په ګټه نه ده. بلخوا پاکستان وایي د هند دوی جنگي جټ الوتکې په کشمیر کې نسکوري کړې دي او دوه پیلوټان یې ژوندي نیولې دي. د پاکستان پوځ وایي چې د دغه هیواد هوایي ځواکونو دغه الوتکې نن وروسته لاغه نسکوري کړې چې تر کنټرول کرښې ور اوښتې وي. له مصر څخه راپورونه وایي چې په پلازمېنه قاهره کې د ریل پټلۍ په یوه تمځای کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه 25 تنه مړه شوي او 50 نور ټپیان دي. او د ایران ولسمشر د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف استعفا رد کړه، ځکه دی وایي چې هغه د دې هیواد په ګټه نه ده.
وروسته په خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. خو اول رحمت الله افغان د سپورت خبرونه وایي.
تاکل شوی سبا پنځمه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ پیل شي. تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ درې شل اوریز نړیوالې لوبې تر سره شوې وې چې درې واړه افغان لوبډلې وګټلې او په درې واړو لوبو کې ډېر ښه وځلېدل. افغان کرکټ لوبډلې د دې ترڅنګ د یادو سیالیو په دوهمه لوبه کې دوه نړیوال ریکارډونه هم جوړ کړل. او په وروستۍ درېمه لوبه کې بیا افغان کرکټ ستوري راشد خان هټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو په دوهمه نړیواله لوبه کې ایرلند لوبډلې ته 228 منډو هدف ورکړل، چې په دې سره د زیاتو منډو کولو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. او د خوست فوټبال فدراسیون له لوري د مټا خنچینې په میدان کې د فوټبال ټورنمنټ پیل شو. د مسولینو په خبره که څه هم د بارانونو له امله په لوبو کې ځینې وخت ځنډ راځي، خو بیا هم د دې ټورنمنټ د لوبو نندارو لپاره زیات شمېر کسان ورځي. تر دې وړاندې د اتصالات جام تر نوم لاندې په خوست ملي سټېډیوم فوټبال لوبغاړي کې د څلور څلوېښت لوبډلو ترمنځ ټورنمنټ جوړ شوی و چې له دوه میاشتو وروسته تېره اونۍ د نبی لوبډلې په ګټلو سره پای ته ورسېد.
دا ازادي رادیو د دوه پروګرامونو لروسته د بشري حقوقو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. خو اول ستاسو څو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
له کابل د ازادي راډیو اوریدونکی حمید لیکي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرو ته خوشبین یو. سبحان الله نبیل ساپی له کونړه لیکلي، د افغانستان ولس ډیر خوشبین دی چې د سولې روان مذاکرات به یوې نتیجې ته ورسیږي. برات خان اسحاق د هلمند د بولاند څخه لیکلي چې امریکایان کوزي نو کېدای سي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي او په دې ډول به سوله ټینګه سي. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلي، په قطر کې چې کومه غونډه روانه ده نتیجه نه ورکوي تر څو چې وسوال طالبان د افغانستان د حکومت سره مخامخ د سولې خبرې ونه کړي. د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش لیکلي، په قطر کې رواني خبرې مثبت معلومیږي، خدای دې د ټولو افغانانو په ګټه تمام کړي. یو بل اوریدونکی شفیع الله ارسلان د بکوا څخه لیکلي دي چې په بکوا کې د روشان ټلیفون لینونه د دریو میاشتو راهیسې بند دي. د چارواکو څخه غواړو چې دا دې فعال کړي. اوریدونکو کله چې تاسو راډیو ته نظرونه راستوئ، دا ستاسو خپل نظر دی پر هر مسله باندې. راډیو په دې کې بې طرفه ده، دا موږ نظر نه لرو، مخصوصا په سیاسي مسایلو کې چې په افغانستان کې پر روانو چارو باندې ارتباط لري. اوس به ورسو د بشري حقوقو پروګرام لرو، بیا تر هغه وروسته ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یې ومنئ. د بشري او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همایون هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهۍ د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسؤل ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشري حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجني یا مجني علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي، یا سراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجني او د مجني علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي، او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسي چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نكي او بل اخره د جانب مقابل خو همدغه سه راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لترفه د مجني مجني عليه شهادت وورل سي بل اخره دغه کس چې دلته د دې شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د سزا ورکړ سي او دای خدا نه خواسته بی ګنا بی مورد په زندان کې ونه وړي نو د شهود د اثبات د جرم له خاطر یو خو موږ تاسو مدارک لرو چې هغه عناصر دي دی چې هغه اسباب د جرم په باقی کیږي لکه جارحه شایان یا قاتله شایان غونډې چې هغه توپک و غیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي نو په هغه صورت کې د جرم یا د بې ګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفع له خاطره څه کول پکار دي ده په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د ساراندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې ساراندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربونه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجارب په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات د یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی په څه وخت کې کړی دی لکه کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی یا سړی د کور نه راستل سوی دی په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه وټکوله څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې هغه وایي زه فلانکه یمه څوک دې پکار دی فلانکه مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ورکې کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله دا له کوره سوی که بیرون بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روانو پیاده چا سره روانو چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چی شوه. نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کیدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیه په اړوند باندې شواهد درته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول دا څوک چې شهادت ترازی شواهد ورکو شهادت ترکی دا باید دغه اثار افشانه کی زکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي که دیسی د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سی د ستونزې پیښی سی او ستونزې ولاړې سی. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د ساراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه ده چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او څارندولۍ ته وایي چې دا کس بېګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرام دی هغه ته زیربطو ادارو ته، نو د هغه هغه قبلېدی نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې. نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونسي.
کچرې مثال د یوې پېښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچرې دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چېرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعا دغه هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یوارې شهادت ورکوي. بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي، بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي، نه حاضرېږي د شهادت ته، نو بنان موږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومېږي جزای نقدي باندې، په جنحا کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کېږي. یو او که چېرته محکمه او سراندولۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی وویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي محکمې ته، چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه به په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چېرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې، بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومېږي.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د پیغلو مشای و دکړه اوس په پسرو لاسونو سوق دایره وهینا. په افغانستان کې د ودونو د تالار په تاریخ خبر یاست.
دیال اساس سل وختم پر دې ودونو په هوټل کې نو رواج، یعنی اولین ځل چې ودونه کېده عسکری کلوب و.
قدم را واخله دلاله پکو زړه شی بناوه ډېر مشه.
په پیل کې به کوم کسانو د ودونو په تالار کې واده کاوه؟
مودي امکانات درلود هغه خلک بیا هوټلونو کې کلوبونو کې واده کوله.
او خلک د ودونو په تالار کې د واده کولو په اړه څه نظر لري؟
خکار دی چې وزکا چې په کورونو کې دسته شرایط نه وي، لوی کوټه نه وي، لوی تالار نه وي.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د ودونو په تالار کې د واده کولو په لرغونتوب غږیږو، ورپسې په همدې حقله د خلکو دودونه سیړو، په آخر کې مرکه هم لرو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړی او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو واده کول روحی سیهی اجتماعی دینی او داسې نورې ګټې ډېرې لري. واده کول هغه نیک او درون کار دی چې د دوو مختلفو جنسونو ترمنځ په خپل منځي تفاهم او توافق سره ترسره کیږي. په پیل کې به ودونه په کورونو کې داسې کېدل چې له یوې ورځې څخه نیولې بیا تر وو ورځو به خپل خپلوان او دوستان سره ټول وو، ټنګ ټکور به یې کاوه، په مخبره منګی او باجه به یې غږوله، نڅا او اتڼ به وو، سندرې به یې ویلې، د خوراک لپاره به درې څلور غویان حلالېدل، لوی دیګونه به پنغری بار وو. د خلکو په وینا واده به ښه په جام او جوش سره ترسره شو، خو د وخت له تېرېدلو سره دا چې خلکو یو څه پرمختګ وکړ او په خوا کې په رسمي کارونو هم ډېر بوخت شول، نو د واده هغه وو ورځې رالنډې کړې. ورو ورو د ودونو تالرونه جوړ شول. په پیل کې به یوازې د شاهي کورنۍ د خپلو اولادونو ودونه د ودونو په تالار کې چې هغه وخت کلو پورته ویل کول. د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د خلکو د فرهنګ رئیسه محبوبه بابکرخیل وایي چې د لومړي ځل لپاره په 1940 کال کې د ودونو تالار جوړ شو چې عسکري کلوب ورته ویلې.
یعنی اولین ځل چې ودونه کېده عسکري کلوب و. تاسو به اوس وګورئ چې موقعیت شته ده، ولی اوس هغه کلوب نه ده. بلوم به د کلوب یادېدو په دې کې به ودونه کېده، هغه خلکو ودونه کړل چې سای منصبانو او پورتو کې کار کوو. دا ودونه به په دې شکل نه و چې هلته ټول لغه شیان چې لکه اوس آماده دي آماده نه و. دیو به میز چوکۍ ضرورت و چې هلته به تړه په هوټل کې خواړه چې پخېدلې لوخي د ټول خپل د واده والا راوړلې. بیا نو قرار قرار دا دود شو. کابل هوټل و چې اوس کابل سرینا په نوم یادیږي، خیبر هوټل و، بل کانتیننتال و، او د قصر د بغبالا و چې هغه د عبدالرحمن خان په وخت کې دا جوړ شوی و. زر شاه په وخت کې دلته ودونه بیا شروع شو په دغه قصر کې د بغبالا. کله چې لږ خلک مترقي شو د متروپول هوټل و، تاسو به لیدلی چې اوس هم یو څانګه شته ده، پلازا هوټل ده. یو بل هوټل د منډوي په کوڅه کې په نوم د حسن دی کې هم ودونه کېدلې. یعنی اول په نوم د کلوب و، وروسته د په نوم د هوټل تجربه موږ تاسو او وینو چې د هوټل په نامه یادېږي.
که د نړۍ نظام ته ځیر شو نو د ودونو په تالار کې ودونه ډېر دود دي. ځینې کسان دا چې ځای تنګ وي له مجبوریت څخه خپل ودونه د ودونو په تالار کې کوي. یو شمېر بیا د ودونو په تالار کې واده خوښوي. تر ټولو لوکس تالار ټاکي، ګران بیه خواړه برابروي او ډېر کسان غواړي. په کابل کې د مهال ګڼ شمېر د ودونو تالارونه فعال دي چې له ودونو سره ځینې نور مراسم هم پکې نیول کیږي. د ننګرهار اوسېدونکی ذکریا ملاتړ وایي چې دا اکثره وخت رسمي جلسو ته هم د ودونو تالار ته ورځي.
پدې کې خو ودونو مراسم پکې، نور د کوژدنو پکې، سیمینارونه پکې، ورکشاپونه پکې نیول کیږي. خو کار دی چې ځکه چې په کورونو کې داسې شرایط نه وي، لوی کوټه نه وي، لوی تالار نه وي.
په پیل کې د خلکو لپاره د ودونو په تالار کې واده کول نوی خبره وه، نو اکثرو کسانو به چې پیسې هم درلودلې د خپل پخواني دود له مخې به یې واده په کور کې نیوه. د ودونو په تالار کې واده کول یو ډول شرم ورته ښکارېده. خو د شاهي کورنۍ له کور څخه د ودونو په تالار کې واده کولو ته ترجیح ورکوله. د شپېته کلن دوست محمد وایي چې د ظاهر شاه د زوی شهزاده احمد شاه واده د چلستون په باغ کې چې نوی د ودونو تالار جوړ شوی و وشو. د دوی د کورنۍ مشرانو د لومړي ځل لپاره د ودونو په تالار کې واده هلته ولید.
شهزاده احمد شاه جان د ظاهر شاه بابا زوی د میرمن خاتون سره واده تر سره شول. مادي امکانات دلود هغه خلک بیا هوټلونه کې کلوپونه کې واده کوله. بیا یو بل واده و، هغه نه پوهېږم چې د چا شهزاده و، د برج شاهراه په قصر کې هلته واده تر سره شو. هغه د امان الله خان د دورې د ډېر پخوانه د شهزادګان واده ډېر په تجلیل او په خراب واده کوله. داسې نه و چې دا د نرانو زایده، دا د خزینه زایده، ټول داسې مکس و. خو مګر ډېر خزینه خ یو چادر په سر و، تکری غټ تکری په سر کې و. د خیبر هوټل کې چې بیا وروسته لکه مترقی شو، بیا هغه خلک چې شخصي جامې درلوده بیا هغه پرې خوده نه، وعدته مجبوره چې یو پتلون یا یو کرتی ځان ته کرایه وکړي.
د ودونو په تالار کې واده کول ډیر لګښت غواړي، خو په کور کې بیا دومره پیسې نه مصرفیږي. ځینې خلک بیا په دې نظر دي چې وایي د ودونو په تالار کې واده کول ځکه خوښوي چې ټول دودونه په منظم ډول ترسره کولی شي. د کابل اوسیدونکی انجینر صدیق قیام له نورو خبرو سره
واده چې په کور کې شي یو هفته ضرورت لري چې ظرفونه دغه منقلونه داسې شیان پاک یا خوک هوټل داسې زحمت نه لري، تور ډوډۍ تیار دي، خلک ځي، دونه زیات تکلیف نه لري، هوټل ښه دی، ملا راضي هلته نکاح دپاره، آشپز لري هوټل نه، ځای لري، نه دود کوي نه بوی، داسې راځي د هوټلونه تکلیف نه لري، هر شی آماده دی، پیسې ورکوي توی آماده کوي بیا واده ترسره کیگی تا دو بجه طول خلاص کیگی راضی کرده. مزایمت نشته، نکاح خانه لری، بل کوتی نکاح ده پاره دی، بل کوتی ده شاواروز ناستل ده پاره دی.
ده ودونو تالار تتلل، حال تا ناست پاسته، ده موسیقی غگول، ده طول زانت زانگره فرهنگ غوری. مخکې به خلکو د ودونو په تالار کې له واده څخه خوند اخیسته، په شوق به واده ته ورتلل. خو نن سبا یو شمېر خلک لوړې موسیقۍ د ودونو په تالار کې واده ته ورتګ نه بېزاره کړي دي. د کابل اوسېدونکی شریف وایي کله چې دوی کور ته د واده د بلنې کارت ورشي، دومره ورباندې بوج وي چې ته به وایې جبري کار ته دعوت شوي دي.
زه او د ما ملګري چې کله مخکې به هوټل ته موږ دعوت سو، چا خبره پېشکان به م کو چې ډېر په خوښه باندې، ډېر په رضا باندې، ډېر داسې هیجان به م زړه کې، مونږ ویل چې یاره هوټل ته لاړ سو، اوس د مونږ کور ته م کاټ راسي، یو ورور یې په بل باندې تاوانوي چې هلکه ته لاړ سه، بلې په بل باندې، بلې په بل باندې، واجد شد همدا میوزیک، لوړ میوزیک، په دې وجه باندې څوک زړه نه ښه کوي اوس د هوټل وادو ته لاړ سي. یعنی د ما چې ډېر زیات خوښېږي د رباب او د منګي یو ډېر سلو هغه کې باید دغه میوزیک واوسېږي.
تاریخ د بدلون په حالت کې ده، لوی مرحلې څخه بلې ته، له بلې نه بیا بلې ته اوړي. همداسې دود، دستور او رواجونه هم توپیر کوي، خو نیکمرغه ټولنه هغه ده چې د وخت په تیریدلو سره مثبتې خبرې له ځانه سره وغځوي. یعنی نوي دودونه باید له پخوانیو څخه غوره او بهتره وي، او هغه څه چې خلک یې نه خوښوي هیر شي. خو په افغانستان کې اکثره وخت داسې کیږي، ځینې هغه څه چې په ولس بد لګیږي وده کوي، چې یو هم د ودونو په تالار کې لوړه موسیقي، له بللو کسانو څخه د ډیرو ورتګ او داسې نور دي، چې دا په انساني او کلتوري لحاظ مناسب کار نه دی. په همدې هکله زما همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له مشاور سلیمان لایق سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورنه پوښتلې دي چې دته د ودونو په تالار کې ساده منلو ندی.
اوس مخصوصا په ودونو کې د رمباړي او دغه لولو ډولونه چې وهي، زه خپل چې زما کله چې کور ته راځم دوه ورځې مو غوږونه نورمال نه وي، چېږه موږ ورته وایو چې مصیبت نازل شي په یو قوم باندې، په یو ښار، به یو ولنغاري دي، دغه ډنګي هغه څه یو شی ده. په ودونو کښې یو مختنمه فضا به د دې مو پخوا چې دوستانو به سره ولیدل، ډېر وخت به یې نه ولیدل، هلته به سلام علیکم مینه سره وکړه، اوس خو خبره سړی نیو د بل نه اوري.
پخوا به وای په ودونو کې چې کله څوک تلل، په تېره نارینه و دوی به منظمې دریشي اغوستې وې، معلومېدل چې دلته نن یوه خاصه ورځ ده او دا مېلمانه راغلي دي. په دغه هکله تاسو څه وایئ؟ پخوا څنګه به، اوس څنګه ده، او څه باید وسي؟
په ښاري ودونو کې زه مایران یم، یو سړی راسي ته وایي چې کلینډر ده، ډېر خلک خپل نظافت هم نه ساتي، په مستري خانه کې کار کړی، له غوړو کالیو سره صاحب دغسې واده ته راسي، سړی شرمېږي. په دې لحاظ چې دا خو د موږ وطن ده، ضرور نه ده چې ډېر قیمتي لباس وي، ولې پاک فورمل.
یو بله موضوع دا ده چې کله د ودونو تالار ته دوی ودو ته خبر سي، دا بچي واړه دا مو سره وړي، که کوم مېلمه راغلی یا غم راوړي، دغه په کلتوري لحاظ، په فرهنګي لحاظ دا څه رقم یوه موضوع ده؟
پلار یې چا خبر کړی له مور سره؟ سب شپاک ودانې بچانه مور سره وي، یو په دلیس کې زاړي، یو ډېر کوچنی، یو لږ لوی رینه، دېخوا یېخوا شوخي کوه، ګډوډي کوه، بې نظمي ایجادوي.
که اوس د حل لارو ته راسو، تاسو د یو داسې چا په صفت چې له ژوند نه تجربه لرئ، دغو کسانو ته به لارښوونه څه وي؟ څنګه موږ بیا په دې توانېدلی شو چې هغه پخوانی ښه فرهنګ بېرته رواج کړو؟
په فارسي کې یو باید ده، د ما ډېر خوښېږي، هغه وایي سرشک از روخم پاک کردن چه حاصل، علاج یې بکن که ظلم خون نیاید. ځوانانو سازمانونه یا ځینې منظم سازمانونه چې دلته موجود دي، او همدغسې دولتي مقامات، همدغسې اجتماعي شخصیتونه، اجتماعي ټولنې او مدني ټولنې، ټول باید په دې استقامت کې تبلیغ وکړي. دا رقم چې تاسو دلته ودونو ته راځئ، هغه د متمدنو خلکو په نظر کې یو مسخره شی ده. زه وایم که یو کومیډین اروپایي دلته راشي، دې یو واده صحنه وګوري، شاهکارونه به ترنه ایجاد کړي. پاک، نظیف، غریبانه پروا نه لري، لیکن مسخره کالي باید ورنه خوند. او موزیک دی نرمی بودا اندازی چه انسان لذت دی وار شکنجه کو نیسی. او پخوا خود چه پخوا وقت و یا استاد بناست و برسر او طول بخوا بردنی و او اگه با سندری ویلی پا یا نورمال آواز چه انسان اذیت نکی انسان پازاب نیسی او واقعا سندری خو آرد ده و نر ده
تنزه تیر انسان خجل پر خرس یادشوم تنزه تیر انسان خجل پر خرس یادشوم
قدرمنو دوستانو په دې هیله چې یو ځل بیا د ودونو په تالار کې همغه پخوانی نرمه او روح آراموونکې موسیقي وغږیږي او هغه دودونه چې اکثریت خوښوي عملي شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه چاره
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.